السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه د ځوان فکر پروګرام ته به لسوي ده نن سې شنبه د خبرګول یا جوزان احمد میمیشتي ډیر شمه په پیل کې خبرونه د خړو نړیوال پروګرام په غور ولایت کې د دویم ځل لپاره د بشری مرستو د ځنډولو خبر ورکوي افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان ویاند وحید الله امانی نن ازادي رادیو ته وویل
ترمای جنوري امسال ملل متحد توزیع تمامي کومکای
بشي د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشري مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وزنډوله روسه لدی چې د سیمایزو چارواکو د نه مداخله په اړه تضمینونه ترلاسه شول د بشري مرستو رسول لړۍ بیا پیل شو د اپریل په میاشت کې د مداخله نوې حسي ولیدل شوې چې له عمله یې فعالیتونه بیا ودرول شو
چې په دلیل ان فعالیت ها دوباره متوقف ګرځید
افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې د روان کال مې میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې به په غور ولایت کې څه باندې 4,000 کسان د خړو له کمښت سره مخامخ شي د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان دي د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کېږي مسؤول وګڼل سي په هغه راپور کې چې نن د دې سازمان لخوا خپور سوی راغلی اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخې دي په راپور کې راغلي ښځې نه پرېښول کېږي چې د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي په راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم نیوکه سوې ده تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اړه تبصره نه ده کړې جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په 22 هیوادونو کې به د خوړو نه خوندیتوب نور هم زیات شي د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال سازمان په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې افغانستان سوډان بورکینا فاسو هیټی مالی نایجیریا سومالیا او جنوبي سوډان هغه هیوادونه دي چې د خوړو نه خوندیتوب په کې تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي دغه راپور چې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر پر ویبپاڼه خپور شوی د خوړو نړیوال سازمان د اجرایوي مشر سندی ماکین له قوله پکې راغلی چې د لوږې شدت تر بل هر وخت زیات دی د ایران یو رسنۍ وایي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره د ایران له دریو د یوې اټومي ساحې په اړه پرته ستونزه حل سوه د اباده په نوم په دې ساحه کې د ایرانیمو د ذرو د موجودیت په اړه څېړنې کیدلې مهر خبری اژانس نن خبر ورکړی چې په دې ساحه کې د 3.8% غني سویو ایرانیمو د ذرو د کشف په اړه د ایداو په تړاو د مذاکرو پر مهال فنی توضیحات ورکول سوي او دا موضوع حل فصل سوي ده د په اصل کې د چی ټاکل سوي د اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران په اړه په خپل درې مشتنی راپور کې په دې اړه ځینې بحثونه وکړي د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو د نن سهار د بی پلوټ الوتکو د حملو هدف ملکی اهداف وو ولادیمیر پوتین نن تر دغو حملو وروسته وویل د مسکو د هوایی دفاع ظرفیت بلوړ کړی سي د مسکو شاروال سرګی سوبیانین ویلي چې نن سهار پر مسکو شار د بی پلوټ الوتکو د حملو په نتیجه کې ځینو ودانیو ته زیان اوښتی دی د د پوینا چې پېښه مرګ ژوبله نه لري بل خو روسیې یو ور بیا نن سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام لیکلي څو سیمې په نښه سوي چې په نتیجه کې یو تن مړ سوی او څو تنه ټپیان سوي دي او د تاجکستان څخه باندې 15 پنه غشتونکو کارګران په مسکو کې د پولیسو لخوا نیول سوي د کارګرانو بیلا بیلو ډلو ویلي چې دغه کارګران نن سهار وختي له خوبه کښنیول سوي بیا په څلورو بسونو کې د میتینو سیمې د پولیسو ماموریتونه ته بیول سوي د روسیې پولیسو د دغو تاجک کارګرانو د نیول کېدو په باب سنې دی ویلي د تاجکستان یو کارګر د نوم نشور په شرط د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته ویلي اوس د پولیسو په ماموریت کې دی خو نه پیهیږي چې پولیسو دوی ولي راوستل دي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی ز فرید سیال پکې د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانه یو نن په خبرونه کې د ځوانانو لخوا د ټولنیزو رسنیو د کارولو په اړه خبرې کوو خبرونه کې به قدرمن ملمانه دره ته ځواب کړی چې د دوی په آن ټولنیز رسنۍ یعنی څه د کومو رسنیو کارولته موږ ټولنیز رسنۍ وایو اوس مهال په نړۍ کې خلک څومره ټولنیز رسنۍ کاری په ټول نړۍ کې او په ځانګړي توګه په افغانستان کې د ټولنې کم قشر ډېر هڅه کوي چې ټولنیز رسنۍ وکاري یو ځوان په افغاني ټولنه کې څنګه او د کوم موخه لپاره درسنۍ کوي؟ په دې به هم خبري وکړو چې د غرسنۍ د عباس خانو په جوړول کې څومره رول لري او څومره سیاستوال د غرسنۍونه په خپل ګټه باندې کار اخلي. دا د تورت په نورو پښتنو با الله قدرمنو ملمنو سره تم شو. ملمنه مو په خبرونه کې د عدالت غوښتونکو د شورا مشر جمعه خان عمر خیل، لیکوال او خبریال امینه عزیزی، همدارنګه لیکوال او خبریال تاج ولی غورزنګ او خبریال په پاکستان کې مشت البته خبریال مرزی حافظی او میرویس خان ازازی د چینن په خبرونه کې خبریالان راټول کړي یو تعداد چې زیاتره په دې وروستۍ کلونو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبریالان ډیر فعال دي او دوی دغه رسنۍ کاری او بلدا شوی ټول ځوانان دي. نو له دوی به پوښتو چې د دوی لپاره ټولنیز رسنۍ په څه معنی دي، د کوم موخه لپاره یې کاری او څنګه یې کاری. اوریدونکو له تاسو غوښتنه کوم چې د خبرونې تر پای موږ سره ملتیا وکړئ. ملمنو ته هم اخر اغلاست وایم. اغلی مرزی جان را سره وصل شوی د مرزی جان تاسو ستړي مشي په خیر. اغلی مرزی جان کې پایل کې راته وای ستاسو پان باندې موږ ټول په افغانستان کې په نړۍ کې اوس خلک ټلیفونونه لري، عادي ټلیفونونه دي، په دې کې انټرنیټ شته او ټول ټولنیز رسنۍ وکړو. دغه ټولنیز رسنۍ چې کلمه موږ د استعمال کړو دا په څه معنی ده؟ بلې مرزی جانې، مرزی جانې تاسو سټډیو سره وصل یاستئ که زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ که ټلیفون سره نږدې یاستئ. دا پوښتنه راته ځواب کړه چې موږ په ټوله کې چې کله ټلیفون کاروو په دې کې فیسبوک وي، ټویټر وي، یا انسټاګرام وي، یا بله کوم رسنۍ یا واټساپ وي، ستاسو په اړه باندې دغه ټولنیزو رسنۍ استعلا په څه معنا باندې ده او څنګه خلک کاروي؟
فریده جان سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته و همداراز آزادای رادیو طول آویدون کتا استاسل بلنه نه هم دیر زیاده منه نه طول تا معلومه ده چه دقا لوی نره طول نیز و رسانه یو دیر زیاده کچنه کرده او پا دیر آسانه سره ده نره پا هر زایی که چه زموق پلوان دوستان کورنه اوسی پا آسانه سره لغوی سره تماس که که دلیسو او طول روابط دیر زیاد زمونږ لپاره نږدې کړی دی او ټول ته معلومه ده چې دا یو ډیر لوی سهولت ده د انسانانو په ژوند کې، سره له دې چې ښېګڼې ډېرې زیاتې دي او تر اوسه پورې په مختلفو هیوادونو کې د مختلفو کسانو لخوا په مختلفو شکلونو باندې استفاده کیږي، ولی بدبختانه په ډېریو ځایونو کې په ډېری مواردو کې بیا منفي استفاده هم له همدغه ټولنیزو رسنیو نه کیږي چې دا واقعا د ځوانانو د خلکو په ژوند باندې منفی اغیز خپل ځان سره لري. ولی د دې ترڅنګ موږ باید همیشه غو پایتونو ته توجه ولرو چې مثلا څومره ګټې موږ ته رسیدلې دي، خلکو ته رسیدلې دي او د دې د استفادې شکل په څه ډول ده. موږ خپل پام دې څو کلونو کې چې زه ټویټر، فیسبوک، انستاګرام، واتس اپ او داسې نور کاروم، واقعا زما د کارونو لپاره ډیر زیات سهولتونه ایجاد کړي دي، که هغه تجارتي کارونه دي، که مثلا رسنیز کارونه دي، یا هم د خپل ژبې لپاره کار کول دي، د خپل شخصیت د جوړونې په برخه کې کارونه دي. ما په ډېری اسانۍ سره د همدغه ټولنیزو رسنیو نه استفاده کړې ده او نور پروګرامونه یا هم نور پلانونه د دې لپاره لرم چې له دغه رسنیو نه زه په څه ډول او کومو برخو لپاره استفاده وکړم تر څو هم ګټه ما ته ورسیږي، هم ځوانانو او نورو خلکو ته.
مننه مرزی جانې. تاسو بیرته راوګرځو په نورو اړخونو به خبرې وکړو. خور به شم تاچولي غورزنګ ته. غورځنګ جنا تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. که تاسو راته وای ټولنیز رسنۍ ستاسو لپاره په څه معنی دی او تاسو د دغه رسنۍ کوم ډول کاروي؟
شه ډیره مننه ټول اوریدونکو ته سلام او ملمنو ته. تاسو خبره ده چې د یو شتمې پیړۍ یو تر ټولو لوی اصل ده چې هغوی که غواړي چې په ټولنیز ژوند کې فعال واوسي باید ټولنیز رسنۍ ته هم لاسرسی ولري. دا که دی خپله مخامخ پکې فعال وي یا که د دغه فعالیت څارنه کوي، دا یعنې دواړه پکې ضرور دي، ځکه په نن سبا کې نړیوال جال یا په نړیوال ټولنیزې رسنۍ که څوک استعمال نکړي ډیر زلا دا تصور کوي چې دا نړیوال کلی لري دي. خو خبره دا ده چې د دغو ټولنیزو رسنیو د استعمال په اړه هم یا دغه د استعمال په اړه باید بحث وشي چې څنګه کولای شو دا استعمال کو، په کوم وختونو کې استعمال کو، څه ډول کولای شو ګټ ترنه پروت کو. دا تر ټولو اساسي مسله ده یا د بحث وړ مسله ده. زه خپله په د ورسي سکولونو کې شاوخوا دوه درو کلونو کې ما خپل ټولنیزو رسنیو سره ډېر ځله مخه کړی و، ډېرې مې نه استعمالولې. خو بیا وروسته وروسته مې پام شو چې ځینې وستو کې دي، ځینې شیان دي چې انسان باید د هغه اړتیا له مخې ټولنیزې رسنۍ وکاروي. زه په دې وروستیو کې یوازې چې ډېرې کاروم د خپل مسلک له مخې یا د خپلې دندې له مخې ټویټر ډېر استعمالوم یا ټویټر ته ډېر لاسرسی لرم، او د هغې د لارې ورځني سیاسي اقتصادي ګڼ ټولنیز مسایل څارم او کله ناکله خپله هم څه پکې وایم. نو دا دې لپاره هم کاروم چې اړتیا یې بولم.
ډېره زیاته مننه امینه جان، به هم دا ورته پوښتنه وکړم. امینه ته هم ستړي مشي، په خیر راغلی. امینه جان، که تاسو راته ووایي ستاسو لپاره ټولنیز رسنۍ په څه معنا دي او تاسو کوم یو ډول دغه رسنۍ وکاروئ؟
میره زیاته مننه. سلامونه تاسو د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته. ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې مخکې غلی حافظه داونه وکړه، د ډیر ذات لري واټن اړیکې سره نږدې کړي. ټولنیز رسنۍ ماته د یوې کورنۍ د اړیکو په توګه باندې حیثیت لري، او زه چې نن د خبريال نوم لرم، د لیکوال نوم لرم، او یا دا وړتیا لرم، دا ماته ټولنیز رسنۍ راکړي. ټولنیز رسنۍ ته د پټول کې د مکتب په توګه باندې ګورم، او زه د ټولنیز رسنۍ په ډیر پوری ټوئیټر، فیسبوک او واتس اپ کاروم چې د همدې طریقې د خپل کارونه په لیکوالۍ په برخه کې دي، که د خبریالۍ په برخه کې دي، مخته وړم، او دې ما په ژوند کې ډېر زیات مثبت اغېز لرلی دی.
مدنه مدنه مینه جانې، مرتي جانې، بیرته تاسو سره ګرځم. تاسو د خپلو کاروبارونو یادونه وکړه، همدارنګه په دې برخه کې د فعالیتونو زین شیان په ټولنیز رسنیو کې چې کله موږ نو واخلو، لکه څومره ځوانان بلاتیا لري چې دغه رسنیو وکاره، یا د شهرت لپاره زین کسان د دې لپاره چې په ټولنیز رسنیو کې په ځانګړي توګه په انستګرام کې دوی شهرت پیدا کړي، خلک یې پیژني، عجیب غریب کارونه کوي، او همدارنګ کاروبار لکه تاسو چې دا ونه وکړه، زین کسانونه په دغه برخه کې دوی د دې وسیلې په توګه باندې کوي چې پیسې وګټي او کار وکړي. خو را به شو په پیل کې دغه بلاتیا مسلې ده په افغانستان کې سوانان اوس محل کاغنجونی دی که حلکان دی، څومره بلاتیا لري د دغه رسنیو سره، کاغه ټویټر ده، کاغه فیسبوک ده، یا که انستاګرام ده؟ ځکه کله کله داسې کیږي چې په ځینو کورنیو کې کنجونی وي، په ځانګړې توګه دوی چې موبایلونه کاروي، یا ځینې عکسونه په خطا باندې په ټویټر کې یا فیسبوک کې پخوا چې ډېر به داسې پیښې ده چې ځینې عکسونه په فیسبوک ته تلل، بیا به کورنیو کې حتی شخړې رامنځته کېدلې. ستاسو په باندې اوس مهال چې یو څه پرمختګ شوی ده، څومره افغان ځوانان په ټوله کې نجونې او هلکان د دغې رسنیو سره بلدتیا لري؟
متاسفانه باید ووایم چې په دې وروستیو کلونو کې واقعا د دغه ټولنیزو رسنیو نه ډېره زیاته مثبت استفاده نه کوي ځوانان. په دې رسنیو کې په نوره دنیا کې د ډېرو پرمختګونو لپاره کارونه کیږي، په مختلفو برخو کې هغوی زیار باسي، خپل لیدونکي لري، خپل تعقیب کوونکي لري، ولې په افغانستان کې د شهرت ته د رسیدو لپاره یو غلطه استفاده کیږي. یو خدا چې د مشهورو او مطرح څیرو په نمونه باندې پانی جوړیږي چې دیوغي په نوم باندې ډیره زیاته غلطه استفاده کیږي. دوهم دا چې کوم کسان چې حتی په خپل نامه باندې دوی فعالیتونه کوي، فقط د سندرو زمزمه ده، د خپل ځان نمایش ورکول دي، او د ته ورته نور کارونه چې اصلا د یو ځوان په صفت باندې خپل چې کله دا برنامه او دغه سي فعالیتونه تعقیبوم، ګورم واقعا خوشینه کیږم چې یو ځوان دومره انرژي د بې ځای کارونو لپاره ولې باید مصرف کړي. په همدغه پانونه ډیره مثبت استفاده کیدای لسی. دا هم باید هیر نه کړو چې دغه سي بيزايا فعالیتونه بیا ډیر زیات لیدونکي هم لري. مونږ او تاسو ته معلومه ده چې کوم کسان ډیر فالوورز لري، ډیر تعقیب کوونکي لري، او په څه شکل باندې خلک لوغینه مثلا دغه فعالیتونه تعقیبوي. حال دا چې مثلا کده روانشناسي پروګرامونه دي، کده کتابونو پروګرامونه دي، کده فرهنګي پروګرامونه دي، بل هر برخه کې چې مثبت کارونه کوي، دغه تعقیب
کون کی
یا هم
بغل لیدون کی یا فالوور ډیر زیات دغلطه به تم شو د شهرت مسلې باندې به دغلطه لیک خبري وکړو. ځینې کسان د دې لپاره چې په ځنګل ډول ټیک ټاک کې مشهور شي، دوی ځینې عجیب غریب کارونه کوي، لکه موږ یو څو ورځې وړاندې هم یو خبر درلوده چې یو ځوان د دې لپاره چې ټیک ټاک ته ویډیو جوړه کړي، نو هغه بل ملګری ته وویل چې ما باندې ډزې وکړه او ما نه ویډیو ثبت کړه، هغه چې ډزې کړې وه پرشتیا باندې خلک وژل شوی و. داسې عجیب غریب کارونه نورم خلک کوي او دغه شیان بیا ډېر لیدونکي پیدا کوي. ستاسې په ان باندې علت څه ده چې دغسې ویډیوګانې یا دغسې عجیب غریب کارونه چې ځوانان کوي ډېر لیدونکي پیدا کوي؟
یوه مسئله خو د ټیک ټاک مثلا یا د انستاګرام سیستم دغه سیده کړه چې فالوورز ډیریږي، لیدونکي ډیر، یا هم د یوټیوب په مخه اندازه دوی پیسې ګټلی سي او دوی د شهرت د ترلاسه کولو لپاره په عجیب و غریب و کارونو باندې واقعا دوی لاس پورې کوي. بل دا چې یوه عایداتي منبع د دوی لپاره ګرځېدلې ده. لوی مثال دغه ده چې زما په نوم په فیسبوک کې پاڼه جوړه سوې وه، دا چې چا چلوله په دې باندې زه نه پوهېږم، ولی لډیرو کسانو نه مثلا د ټلیفون کارتونه غوښتل کېدل، لډیرو کسانو نه پیسې غوښتل کېدل، او خلک د همدغه نابلدۍ له امله په دوی باندې اعتبار هم کوي، یا د څېرې خبره وه، یا هم د شخصیتونو تاثیرات دي، یا هم د دوی نابلدۍ ده چې بالاخره دوی په همدغه شکل باندې استفاده کوي چې دا ډېره زیاته غلطه استفاده ده، یا هم د خلکو شخصي ژوند ته ننوتل دي چې مثلا عادي موضوعګانو ته دومره خلک توجه نه کوي، یا هم برنامه چې د پورزینه ژوند کې واقعا ډیر زیات مثبت تاثیرات کولای شي ولري، ولې دی او چا شخصیت وژنه چې کیږي، یا مختلف نور کارونه چې دغه پاړه کیږي. مخکې تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې حتی شخصي عکسونه به خپرېدل په تیروتنې سره، دغه څه واقعا ډیر زیات لیدونکي لري، ډیر زیات تحقیقونکي لري چې دا د انسانانو په ژوند باندې یا د کورنۍ په ژوند باندې ډیر منفي اغیز درلودې، شخړې رامنځته شوې دي، د خلکو د اړیکو ترمنځ ستونزې جوړې شوې دي. د خلکو شخصي ژوند واقعا د خلکو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. د دې لپاره خو اول خدا مهمه ده چې د کوم کسان چې جلب توجه دي، یا هم شهرت لري، یا هم مطرح تیری دي، باید ډیر زیات احتیاط وکړي. دوی ژوند هم ډیر زیات سخت شوی ده چې په هر ځای کې باید ډیر زیات د خپل عکسونو سره، د خپل ویډیوګانو سره باید ډیر زیات احتیاط وکړي، تر څو د رسنیزو پاڼو کې یا هم مختلفو رسنیو کې دا باید خپور نسی، یا هم داسې جعلي پاڼې جوړیږي چې هغوی د شخصیت وژنې لپاره مختلف کارونه کوي. دا دلیل همدغه ده چې ډیری خلک په بیکاره پاتې دي او هغوی ته یو سرګرمي ګرځېدلې ده، د خلکو د شخصیت وژل، یا هم د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله کول، یا د هغوی په ژوند باندې پوهېدل، دا چې د دوی لپاره ډیره زیاته مهمه ده. اوس مثلا زما درې ملګري دي چې هغوی د کتابونو د خپرولو، یا هم دا چې ځوانانو ته کتابونه باید ورکړي، د انستاګرام پاڼې جوړې کړې دي. ما له حد اندازې دې ته ډېر زیات کمپاینونه وکړل چې مثلا فالوورز ولري، ولی بدبختانه په شپږو میاشتو کې فقط 400 کسان دا پاڼه تعقیب کوي، چې واقعا زه خپله خوشحالي کوم. ولی کله چې یو بل رسنۍ جوړېږي، یا هم د سې یو څه جوړیږي چې په کې تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې یو ځوان جګیږي بل ځوان واشني، دا واقعا ډیر زیات لیدونکي لري، چې دا ډیر زیات د تعجب وړ خبره ده چې د څه لپاره او زموږ ځوانان په کومو برخو کې دوی مصرف دي، د دوی انرژي او ژوند په کومو برخو کې ځای کیږي.
یو ځې تاسو فکر کوئ چې د دې لپاره چې دوی بیکاره پاتې دي، او د دې لپاره چې دغه وخت په یو څه تیر کړي، دوی مخ راوړي رسنیو کارول ته؟
بلکل، دا یو واضح خبره ده، ځکه یو کس چې په کور کې کینی او غواړي چې له همدغه لارې نه پیسې راسته راوړي، نو خامخا باید دغسې فعالیتونه ولري چې هغه لیدونکي ولري. زه مثلا تجارتي کارونو لپاره پاڼه لرم، تقریبا 4 کاله وشول، په دې 4 کلونو کې 15 یا 14 کې فالوورز لري، ولی زما په نوم کومې پاڼې چې جوړیږي هغه په 15 میاشتو کې هغه زرګونو لایکونو ته رسیږي. دا په دې معنا ده چې خلک د مثبتو کارونو په پرتله منفي کارونو ته د دوی توجه او اهمیت ډیر زیات ده.
ډیره مننه کور ودان، تاسو ته به بیرته راوګرځم. تاجولي غرزنګ، تاسو ته براشم یو مسله چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مطرح ده، یا دا چې خلک د دې لپاره چې نور شاوخوا ملګري یا دوستانو پیژني، یا کچېرې د چا په اړه باندې د چا معلومات په کار یوزي، ګوګل کې دا غي نوم سرچ کوي، یا ټویټر اکاونټ کې یا په د بلې لارې نه دغوی په اړه باندې دغوی په نوم په اړه باندې دوی معلومات راټولې. فکر کوم چې زموږ دغه میلمه قطع شوی دی. زموږ بل قدرم بن میلمه افغان خبریال په پاکستان کې مشت افغان خبریال میرویس خان زازی هم وصل شوی. زازی سب دغه پوښتنه بل تاسو مطرح کوم، په ټولنیز رسنیو کې په ټوله کې دغه د شخصیت پیژندل لپاره یو وسیله ګرځېدلې ده. مثلا کزام د اوس د چا پاړه باندې غواړم چې معلومات راټول کوم، زم په ټولنیز رسنیو کې دغه شخص نوم سرچ کوم، پیدا کوم، ګورم چې هغه څه شیر کړی دی، یو څلری دغه تیر څه ده، دغه په اړه ټول معلومات کولای شم زه د رسنیو نه پیدا کوم. ستاسو باندې په رسنیو کې دغه څه معلومات یو شخص خپل ورکی خپري، خپل زرونه خپري، د ځان پړه معلومات خپري، د چیرته کار کوي دقیق معلومات ټول هچوي. څومره دغه معلومات خپرول یا په ټوله کې خلکو ته په لاس ورکول په راتلونکي کې هغه شخص ته خطر جوړولای شي یا دغه په ضد کاریدلای شي؟
درنو میلمنو ته اوریدونکو ته هیله ده ټول ښه واوسئ. دقیقا دا مسله د یو انسان په پیژندلوی کې او نورو ته د معلوماتو په رسونه کې سل په سلو ګټوره تمامېږي، خو که چیرې دغه معلومات او دغه فعالیت مثبت وي او خپله د یو شخص لخوا وي. ځینې وختونه که چیرې یو بل شخص هم د یو چا په اړه معلومات خپروي، لکه دغه د مونږ تاسو په بهتره په دې مقصد کې کارم کړی او ښه پې پوهیو چې د یو چا په اړه ګزارش وړي یا د یو چا هغه بیوګرافي په یو ټولنیزه رسنۍ کې یا په یو ویبسایټ کې اوسې کې خپرېږي، دا نه یوازې چې هغه شخص ته ګټه رسوي په مثبته بڼه، هغه شخصیت خلکو ته پېژندل کېږي چې یعنې که دا بحث افغانستان کور کړی په افغانستان کې موږ دغسې په دې برخه کې دغه شخصیتونه لرو، نو دا چې په مثبته طریقه باندې کارول کېږي دا خو یوه ډېره ښه خبره ده چې هغه شخصیت ته په ټولنه کې یو ځای جوړېږي او هغه څه چې په خپل ذهن کې لري هغه تر نورو پورې رسولی شي. خو بدبختانه په افغانستان کې په رسنیو کې اکثریت فعالیتونه چې کېږي صرف یوازې د دې لپاره کېږي چې هغه کس ځان ته فالوور ډېر کړي یا حداقل لایکونه ډېر کړي. دې په غم کې نه دي چې دا معلومات آیا دې نه دي، آیا د معلوماتو پر اساس باندې یو څوک بدنامه کېږي، بې ځایه نه کېږي. خو بیا هم ما پورتل کړونه وکړه که چېرته مثبت وي او د ټولنې په خیر وي، دا نه یوازې دغه شخص په ګټه ده بلکې په ټوله کې د ټولې ټولنې په ګټه تمامېږي.
مدانه مننه تاسو ته بیرته راوګرځو او ورزم تاجولي غورزنګ ته موږ سره وصل شوی دی. غورزنګ جان، د تانی یو پوښتنه لرم. مخکې مې د زازی صاحب نه هم وکړه چې ځینې کسان ټولنیز رسنۍ د اشخاصو د پیژندلو لپاره کاروي، د یو شخص د شخصیت د پیژندلو لپاره، لکه پوخه داسې عام وو چې یو چا به خپل لور چاته ورکوله، تله هغه شاوخوا خلکو نه به پوښتنه کوله چې ته دا شخص پیژنې، څنګه دا څنګه نه دی، عملګرو نه به ورته پوښتنه کوله. اوس ټولنیز رسنۍ د زی دغه شخص پروفایل ګوري، ورپسې سرچ کوي فیسبوک کې، ټویټر کې، یا هره شبکه چې خلک کاروي، دغه اسانه طریقه شوې ده چې د یو چا د پیژندګلوي لپاره خلک زی دغه پروفایل ګوري، نوم یې پیدا کوي. ستاسو په اړه باندې افغانستان کې ځوانان یا دغه عمر چې هلته نوي ځوانان وي یا ځوانان چې دوی فعالیتونه کوي او هغه شیان چې د دوی ورځني ژوند پورې یا کار پورې اړه لري او دوی په دغه رسنیو کې خبري، څومره آینده کې د دوی د کار لپاره خطر جوړولای شي؟ یا که تاسو د زازی صاحب سره موافق یاست چې نه په ګټه ده؟
ګوره، یو مسله ده په ټلنیز رسنیو کې چې هر څه خپریږي، په یعنی دا که تاسو وګورئ دا یو وخت داسې وخت راځي چې دته په سرخوږی هم جوړولی شي او دغه راس کله نه کله ګټه هم ورته کولی شي. زه یو خپل ځان مثال در کوم. ما په 2014 کال کې نوی ټویټر اکاونټ جوړ کړی و، بیا هغه ټویټر اکاونټ هم داسره نه پاتې شوی و. هلته ما یو داسې پوسټ شیر کړی و یا ریټویټ کړی و چې یو کس راځي د افغانستان او د استرالیا ترمنځ د کرکټ لوبه شوې وه، بیا یو کس راپورته شوی و تلویزیون ته یې مخامخ ټوپک شپېلې نیولې وه او څو نور دی بغم پکې. هغه وخت کې زه د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلد نه وم، ما دغه تصویر خپور کړی و، بیا مې ځینې نور داسې تصویرونه خپره کړي وو. کله نا کله به چې بیا زما پاړه زینو ملګرو په ګوګل کې شان ولیکل نو زما پاړه په مخه تصویر په مخ ته ورته راغی یا کله نه کله چې ما زینو نور ځینو کې داسې ځینې کارونه کړي وو چې په 2003 کال یا په 2003 کال کې ماته د منلو وړ نه وو هغه شیان به مخ ته راتلل دغه په ټولنیزو رسنیو کې دغه څه که څه ما یو څه په مسلکي لحاظ هم ویلی هلته یو بس دا کېږي چې تاسو هر څه چې ټولنیزو رسنیو کې پوسټ وکړه هغه که تصویر دی هغه که عام پوسټ دی دا یو وخت ستاسو په واک کې نه وي یعنی کله که پوسټ وشه که تاسو ډیلیټ هم کوئ هلته هغه فوټ پرنټ چې ورته وایي هغه ستا د پښو خپ چې دی هلته حتمن پاتې کېږي یعنی ډېر ځله ته که یو پوسټ کوې یا که ته یو تصویر پورته کوې تا سره باید دغه فکر در سره وي چې دغه خو به داسې څه نه وي چې په راتلونکي کې زما لپاره ستونزه جوړه کړي ځکه په نړۍ کې ډېر ځله ډېرې یو خلکو لپاره یو عادي پوسټ ژوند ور خراب کړی ژوند له خطر سره ورته مخامخ کړی حتی له همدې له امله ژوند بایللی دی د دوی کورنۍ له دې له امله ډېر لوی زیان ورکړی دی دغه مسلې نه یوازې افغانستان تاسو که دا په هند کې وګورئ تاسو که دا په پاکستان کې وګورئ په پرمختللو هېوادونو کې وګورئ هلته ډېر ځله د یو عادي پوسټ له امله یو کس له دندې ایسته شوی یو کس په اصطلاح له یو داسې فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوی دی چې ټول ژوند یې له خطر سره مخامخ شوی دی تاسو وړاندې یو مهم ټکي ته اشاره وکړه چې اوس وخت کې چې د ټویټر یا ټولنیز رسنۍ که فیسبوک دی که انسټاګرام دی یا ګڼې نورې هغه رسنۍ چې انسان پکې راښکاري د ده شخصیت پېژندلو یوه اسانه وسیله ده بلکل دا خبره سمه ده دا ځکه چې انسان سره چې په ذهن کې څه ګرځي یا د سره چې څه دي دا یو وخت اتمن دی هلته په ټولنیزو رسنیو کې وایي ځکه ټولنیزو رسنیو کې کله ناکله چې انسان پوسټ کوي یا یو څه لیکي یا یو چا ته یو څه په اړه نظر ورکوي هغه نظر څو کاله وروسته امکان دی ولري د افکارو یا ایډیالوژۍ سره ډېر توپیر ولري نو کله ناکله د خپل د راتلونکي لپاره هغه د سیاسي ژوند لپاره وي یا ګڼو نورو مسایلو په اړه وي ډېر انسان باید پام وکړي زه د خپل ملګری و خاطره درته وایم هغه دغه څه وخت وړاندې یو نړیوال پوهنتون ته هغه کړی وه اپلای کړی وو بیا هر څه پکې کامیاب شوی وو خو په وروستیو کې بیا یو څه تور ورپسې راوتلی وو چې دی بېرته هغه کړی وو رد کړی وو نو بیا ما ورته وویل چې د دې علت څه شی وه ده کیسه کوله چې زه کله چې کلي ته لاړم ما په کلي کې زه غره ته لاړم او غره کې مې هلته یو ویډیو پوسټ کړی وه چې ما خپله په ټوپک باندې څو ډزونه کړي وو په یو څه باندې ویل د یو ټوپک څو ډزونو له امله زما هغه ټول هغه د پوهنتون چې زه پوهنتون ته هم کامیاب شوی وو بیخي په سمه غم او نومرو م کامیاب شوی وم دغه یوې عادي ویډیو له امله زما هغه د پوهنتون چانس د لاسه ورکړه نو د دې ټولو خبرو نه زما مطلب دغه دی چې که ځوانان ټولنیزې رسنۍ کاروي یا غواړي ځان پکې فعال وساتي ډېریو مسایلو سره باید ډېر پام وکړي زه به یوه مهمه خبره بل دا وکړم یو وخت کې مونږ ته یو یو خارجي خبریال مونږ ته دغه دی ټولنیزو رسنیو د کارولو په اړه مونږ ته یو مثال راکړو بیا مونږ ته چې زه به تاسو نه یو مخامخ عملي امتحان واخلم نو هغه عملي امتحان دغه و چې تاسو سره چې په جیبونو کې هر څه دي دا نن راوباسئ نو مونږ په هر څوک چې ټول هغه کسان چې په دې ورکشاپ کې ورسره وو ټول جیبونه ورته وښودل نو دوی ویل چې دغه نه زما مطلب دغه دی چې ټولنیزو رسنیو هم داسې یو څه دی چې یو وخت تاسو سره په جیب کې څه شی وي دا که ته نو نه غواړې هم چې سانسور کې ټولنیزې رسنۍ چې دا به یو وخت کتان خلکو ته خودل کیږي یا په تخپل سانسور کیږي دوی چې په نیوز رسنۍ کې کتا سره خبره کوي هر چا ته یو څه وایي دا په هم در سره وکړي دا خبر خو به څه وخت وروسته زما کورنۍ زما لپاره به په یو سرخوږي باندې خو به نه بدلېږي یعنی دا هغه څه دي چې په نیوز رسنۍ کې باید ډېر پام ورته وشي ځکه کله کله یو عادي جمله هم کولی شي ستا شخصیت ته ډېر لوی تاوان ورسوي ستا هغه په اصطلاح مسلکي کریر ته ډېر لوی تاوان ورسوي ځکه ډېر ځله ټولنیزې رسنۍ مخامخ هغه ډول احساسات نه شي لېږدولی لکه څنګه چې انسان په عمل ژوند کې دی لکه څنګه چې انسان په عملي ژوند کې ډېر کله یو څه غواړي چې ووی وایي
مننه مننه یو یادونه باید وکړم په دې وروستیو کې زیاتره په ادارې چې کسان ګماري د دې لپاره چې معلوم کړي چې دوی څه ډول شخصیت لري او څنګه کار کوي دوی حتی دوی زی دغه شخص پروفایل ګوري او لاغې نورو سلک څنګه چې تجولي غورځنګ یادونه وکړه چې دغه شخص په ویډیو باندې دی یو چانس لاس ورکړي او زیاتره داسې کسان هغه چرته حتی دغه ادارې د پالیسي خلاف یو پوسټ هم کړی وي بیا دوی زړه نه خي چې هغه کس خپل اداره کې وګماري. بیرته راځم امینه جانې ته. امینه جانې، که تاسو راته وایي، مخکې مو یادونه وکړه چې ټولنیز رسنۍ ستاسو لپاره د یو کورنۍ په څیر باندې حیثیت لري، خو ځینې خلک شکایت کوي چې په ځانګړې توګه باندې دغه اخترونو کې یا د افغانستان کې چې ځینې مذهبي او کلتوري مراسم دي، په دوی کې لکه نوروز کې، اختر کې، اوادونو کې یا میلمستیاو کې، دوی شکایت کوي چې دا ځوانان داسې خپل ټلیفونونو کې مصروف وي، والدم چې تللی وي د ډوډۍ نه عکس واخله یا د بل څه نه عکس واخله یا ډلهیز عکس واخله، بس په فیسبوک کې واچي او بیا اختر مبارکي ولیکي، د دې په ځای چې نږدې هغه کسانو ته ورشي یا مشرانو ته ورشي مبارکي ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه رسنۍ چې رامنځته شوې دي په دغې برخه کې خلکو ته ډېره ګټه کړې ده که د ګټې نه تاوان ډېر ده؟
ګورې، زموږ په هیواد کې د رسنیو ډېر کارونکي چې ځوانان دي، او که بیا دغه ټولنیز رسنیو منفي او مثبتې پایلې یا اغېزې وي، دا ټول زموږ پر ځوانانو باندې غورځېږي. د ستاسو پوښتنې ځواب کې زه باید ووایم، زموږ اکثره ځوانان دا کوشش کوي چې خپل شخصي ژوند چې دی عام کړي په ټولنیزو رسنیو، اخباره کې نور خلک یې وګوري. نو بیا دې د پاره باید دوی اماده اوسي چې نور خلک د دوی په شخصي ژوند باندې څه نظر لري. یو خبره دا ده که څوک خپل شخصي ژوند عام کوي، ټولنیز کوي، خلکو ته وړاندې کوي، نو دوی باید هر ډول خطر په خپل ځان باندې بیا ومني، ځکه چې یو څوک خپل شخصي ژوند عام کوي نو ښکاره خبره ده چې یو څوک بیا د دوی په شخصي ژوند باندې نیوکم کولای شي، د دوی په شخصي هویت باندې برید کولای شي. نو دوی مسئلې ته باید دوی آماده اوسي، او که چیرې نه غواړي نو دوی باید د خپل شخصي ژوند مسایل ډېر په ټولنیزو رسنیو باندې عام نه کړي. لکه څنګه زموږ نورو ګډونوالو یادونه وکړه چې ځوانان باید ډېر زیات احتیاط وکړي، نو که چیرې دوی په دغه مسایلو کې احتیاط ونه کړي، د دوی یعنی راتلونکي کې د دوی ژوند ته خطر پېښولی شي. اوس وخت کې زموږ ځوانان ډېر کوشش کوي چې یعنی د شخصي ژوند نه ورهاخوا دوی د طالبانو پسې زیات څه ونه وایي کنه، نو دوی باید همیشه کوشش دای چې
فکر کوم چې دا مینه جانې اړیکه پرې شوه. بیرته به مینه جان خبرونه کې وصل کوم. مرزیه جانې، تاسو ته راځم. په ټولنیزو رسنیو کې که د سانسور په اړه باندې خبره وکړو، د ترکیې انتخابات تازه تیر شوي دي او نن رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې د اروپایي ټولنې څارونکي چې هلته حضور درلوده، دوی ویلي دي چې دغه ټاکنې د اردوغان لخوا په ناموجه توګه باندې ترسره شوي دي. ویلته دا ویلي دي چې هلته رسنۍ زیاتره په د اردوغان لخوا کنټرول کېدلې، او هغه سیالته ډېره موقع په لاس نه ورتل چې خلکو سره ډېر نږدې اوسي یا هغه پلانونه چې دا لري په سمه توګه باندې د رسنیو د لارې ورسي. ستاسې پان باندې په ټوله کې په ټولنیزو رسنیو کې دغه سانسور لګول او د بلې خوانه د خلکو عامه ذهنیت په جوړونه کې ته دغې رسنیو رول څومره پراخ دی؟ بله مرسی جانې،
تاسو غږ مې اورئ؟
مهرباني، یو روز تاسو زما په نوښت سره.
لکه څنګه چې ټول ته، بله، لکه څنګه چې ټول ته روښانه ده، د افغانستان د سقوط وروسته دغه کوم محدودیتونه چې د ټولنیزو رسنیو لخوا وضع شوې دي، موږ او تاسو د دې شاهدان یو. مثلا د طالب نوم چې مکمل لیکل کیږي، اته پوسټ دلیت کیږي، یا مثلا ځینې ویډیوګانې چې خپریږي، هغه خپل اتومات د شبکې لخوا دلیت کیږي. دا په دې معنی چې د خپل همدغه ټولنیزو رسنیو لخوا دغه سانسور کیږي، یا مثلا کوم حاکم نظامونه چې دي زینو هیوادونو کې دی غوی لخوا دا سانسور همیشه شوی ده. ډیر وخت چې خلک د زینو موارد په وړاندې خپل غږ پورته کولای نشي، همدغه د سانسور مسله ده، او حتی د اکاونټونو لمنځه تلل دي. په ترکیه کې عین مسله جریان لري، په ایران کې عین مسله شته، په افغانستان کې، پاکستان کې، او همدارنګه حتی په زینو عربي هیوادونو کې. کله چې دغه دولتونو په وړاندې یا هم د ظلم په وړاندې یا هم د کوم نظام په وړاندې یو نیوکه شتون ولري، کله چې یو کس یا یو ټیم جګیږي، غږ پورته کوي، یو کمپاین په لاره اچوي، همدغه محدودیتونه د عمغه هیوادونو لخوا وضع کیږي چې بالاخره سانسور رامنځته کیږي، او د خلکو غږ کوشش کیږي چې باید مخه ونیول شي. دا هم خپلې اغېزې لري، کله کله د خپلو خلکو په ګټه هم کېدلی شي. تمام خاموشی مخکې هم دوستانو ورته اشاره وکړه کړه چې یو څه په یو وخت کې پوسټیږي یا هم دغه په اړه لیکل کیږي، داسې یو وخت کېږي چې دغه د ژوند لپاره جنجال جوړولی سي، او داسې یو وخت هم کېږي چې مثلا یوې ادارې ته یا یو سازمان ته ته غواړي چې خپل ځان ور وپېژني چې ما په دغو برخو کې او په دغو لارو کې کار کړی، مبارزه مې کړی دي، لیکنې مې کړی دي، او دغه 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 زما کارونه دي. دا کولی شي مثبت پوینټ هم ولري، او دغه تر څنګ یو منفي اړخونه ډېر زیات دي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، د خلکو روحیه ضعیفوي، د خلکو هویت ټولو ته ښکاره کوي. دا مسایل دي چې واقعا خلک په ډېر احتیاط سره کوشش کوي چې باید مخکې لاړ سي. ډېری خلک دي چې د ورته نظامونو پر وړاندې غږونه پورته کوي، د ورته نظامونو پر وړاندې درېږي، او بهترین لاره او غوره لاره یې همدغه د ټولنیزې رسنۍ دي چې دغه له لار نه دوی مخکې ځي. ولې ډېر کله د خپل هغه سازمانونو لخوا، د شبکو لخوا، یا هم کوم هیواد کې چې دوی اوسېږي، دغه نظام تر حاکمیت لاندې کسانو لخوا د دوی اکاونټونه یا هک کېږي یا تړل کېږي، یا په داسې یو شکل باندې هغوی ته شخصیت وژنه کېږي یا شخصیتي ضربه ورته رسېږي چې هغوی تر کلونو نشي کولی چې بېرته هماغه خپل متضرره شخصیت بېرته جوړ کړي. موږ او تاسو په دغه وروستیو کې د دې موضوعګانو ډېر زیات شاهدان وو، کومو کسانو چې خیریه بنسټونه درلودل سره له دې چې ګټه یې ډېرو افغانانو ته رسېدلی وو، ولې دغه تر څنګ بیا د هغوی د بدنامولو لپاره یا هم د هغوی د شخصیت وژنې لپاره په مختلفو لارو باندې کار وکړه چې بالاخره دا خلک ډېر زیات بدنامه سول او د هغوی د فعالیتونو مخه ونیول سوه. دا هغه ګټې او اضرار دي چې دغه رقم خلکو ته رسېږي.
مننه مرزیه جانې، بېرته تاسو ته راګرځم. ځاځی صاحب، تاسو ته راځم. په وروستیو کې چې دغه ټولنیز رسنۍ کارول کېږي، په ځانګړې توګه که ټویټر ته اشاره وکړو، د افغانستان د جمهوریت له سقوط وروسته ځینې افغانان چې اوس بهر کې ژوند کوي بهر میشته دي، دوی ستاسو په باندې کوم پوسټونه چې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې کې په ځانګړي ډول هغوی چې یو لوری نیسي، یو یا د طالبانو بد وایي یا ښه وایي، خو دا چې یو لوری نیسي ستاسو په باندې، دغه څومره تعصب ته لمن وهلی شي، او څومره د یوې ټولنې د وګړو ترمنځ په ځانګړې توګه باندې د ځوانانو د ذهنیت په را جوړولو کې چې یو طرف ته کشکې ځان سره څومره رول لري؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې په 1900 هغه کال مې دقیق یاد نه ده، راډیو کله سرامان کسوله، نو دغه نړۍ باندې د یو کلي نوم کېښودلې شو. یعنې په یو وخت کې د دې نړۍ هر ګډ نه خلک د هر چا په جوړ کې بدل شي، نو اوس وخت دغه کوم پوسټونه یا انتقادونه تل انتقادونه سازگار وي. مخکې دوستان یادونه وکړه چې دغه کله کوم فعالیتونه چې کوي په هغه په راتلونکي وختونو کې ورته ګواښ پېښولی شي، ورته خطر جوړولی شي. دغه هیڅکله یو حالات په یو فکر او هر حالات تلپاتې نه وي. اوس یو څوک په طالبان انتقاد کوي یا یو لوری نیسي، نو هغه انتقاد باید سالم وي، او انتقادونه همیشه د یو څه شي، د یو خرابۍ یا د یو ناخوالې د جوړښت لپاره کیږي. نو بیا بدبختي دا ده چې په افغانستان کې دغه معیارونه په نظر کې نه نیول کیږي. که چیرې اوس خلک په طالب باندې انتقاد کوي، خو هغه تعصبي مسایل چې لمن ورته ویل کیږي، دا خو واضح خبره ده چې ډېر بد اغېز لري په ټولنې، په بربادۍ کې یا د جنتونو په خرابولو کې یا د نفاق رامنځته کولو کې، دا خو واضح خبره ده چې خورا ډېر بد تاثیر لري. خو دا انتقادونه چې کیږي اوس، که چیرې خلک په طالبانو انتقادونه کوي چې دا یا نړیوالو ته وایي چې مې پېژنئ، او دوی ته وایي چې ښوونځي پرانیزي، ښځو ته د کار حق ورکوي، خلک د رسنیو ډېر سانسور لاندې منیسي، ډېر بشري حقونه دي چې باید په پام کې ونیول شي. خو که چیرې یو وخت طالب دې ته غاړه ږدي او دا ټول مني، بیا نشي کولی چې بیا دوه کاله وروسته یا کال وروسته یو کس راونیسي چې تا خو یو دوه کاله مخکې زموږ په وړاندې داسې پوسټونه کول. خو په هغه وخت کې حالت هغه شی و، تاسې نه منل، حالات بدلو، فکرونه د خلکو بدلو، تاثیر نه مدل په مجموع کې، نه یوازې طالب، هر هغه څوک چې وي، هر څه په واک کې وي یا یو شخص وي مشخص، کله چې انتخاب کېږي نو هغه کس د انتخاب له امله یا یو نظام یوه ټولنه صحیح کېږي، نو واضح خبر ده چې دا ګټور تمامېږي. او یو چاته چې ګواښ پېښېږي نه باید ګواښ پېښ شي. په افغانستان کې متاسفانه هغه تېر وخت بېرته ورته راپورته کېږي. او اوس وخت د ټویټر کوستونه بیا مې دا ونه کوم چې انتقادات همیشه هغه دی جوړښت لپاره کیږي دی اوس د سموالي لپاره کیږي نو نو فکر کوم کچېره په سالمه توګه او هغه موضوع چې باید حل شي او حق یو چاته ورسیږي ستونزه نه لري.
مننه کور ودان زازای صاحب تجولی غرزنگ تاسی درازم ام دغه پختنه کلندو کې راته جواب کل دینه مخکې چې زه می خپل اصلي پختنه وکم دغه انتقادونه چې دواړه لوري کوي هغه چې بهر میشت دي د طالبانو مخالفان دي او هغه چې د طالبانو طرفداران دي هلته په افغانستان کې دي دغه دواړه لوري کله کله په ټوئیټر کې په ځنګل ډول داسې الفاظ یو بل ته کاری چې هغه شخص چې لیکلی وي توقع نه وي د چا چې دا به داسې الفاظ وکاروي ساسې پان باندې دغه نوی ځوانانو ته چې هغه یوازې دوی تعقیبي او ګوري د دوی چټونه څه پیغام ورته درلودلی شي او بل اخر هغه دغه کلمات چې د دوی ګوري دوی کم طرف ته کشکي.
اصلي خبره خو دا ده چې په دریم نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو په اړه ډیر جدي بحث کله کله هلته چې په علمي شور هلته چې له سیاسي شور هلته چې له ټولنیز شور وړاندې ټولنیزو رسنیو لاړې دي ډېر ځله یې په هغه اخلاق هغه شان مناسب نه وي لکه څنګه چې باید هلته پکې مراد شي. مثلا مونږ تاسې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول په ټویټر کې ډېر ځله هماغه څه کاروو څه چې په خپله کوڅه څه چې په خپل شاوخوا چاپېریال کې حس کوو هماغه ادبیات مونږ ته کاروو. د دې یو لوی علت هم دغه ده چې مونږ وایو چې هغه سیمو یا هغه هیوادونو ته چې له ټولنیز شور له سیاسي شور وړاندې ټولنیزې رسنۍ لاړې دي د هغوی چلند هم همدغه ډول دی ځکه ټولنیزې رسنۍ کارول خو هم خپله یو ادب لري. په د پخوانیو وختو کې به پښتنو کې یو بحث کېده چې دیرې به وي حجرې به وي دې کې به هغه څوک بچنۍ حجرې ته راننوته یو لوی بحث په دا و چې د بستړې مشي کوله بیا به خپل ځای به معلوم و چې څه ډول کینی او کوم وخت کې خبره وکړي. کسان په ټولنیزو رسنیو کې دغه محدودیتونه نشته هر څوک کولی شي خبره پکې وکړي او هر څوک کولی شي خپل نظر پکې ورکړي خو یو ټکی باید دا پکې پام کې وساتي چې زه چې څه وایم یا که اوس ویل غواړم لکه څنګه چې موږ په دیره کې کومه خبره کوو نو دا باید په ټولنیزو رسنیو کې هم وکړو ځکه موږ په ټولنیزو رسنیو کې په دې ورسېو کې ډېر دغه کوڅه ډبه د بیا ډېر کار یو بل ته کمزلې کوو یو بل ته اخطارونه ورکوو چې دغه اخطارونه کله ناکله په اوږدو اوړي او دغه اوږدې بیا کېدلی شي چې په یو ټولنه کې یو لوی سیاسي خلام رامنځته کړي او دغه راز په ټولنه کې ډېر منفي مسایلو ته لار هواره کړي چې دا بیا مخامخ ټولنې ته دې پرده چې ګټه ورسوي په لوی تاوان ورته رسوي. تاسو به کتلي وي ډېر ځوانان به دې پرده چې یو مسله په اړه ځان پوه کړي یو مسله په اړه سر خلاص کړي یو مسله په اړه مطالعه وکړي بس وګدای واخلی ځکه وګدای خلی چې دته د دغه موضوع په اړه یو چا کنزل کړی یو چا اختار ور کړی یو چا بدرد ورته ویلی کله ناکله که یو انسان په یو مسله باندې وکندل شي بدرد ورته ویل شي هغه ډیر غلط هم وي هغه په اړه وګدای خلی بیا وایي چې دا زنه منم دا ځکه هم زه فکر کوم دا ځکه زمونږ د سترونو کې ډیرو مسایلو په اړه یو پایلې ته ځکه نه رسیږو چې زمونږ د باسون ډیر ځلا وګدای وي زمونږ باسون ډیر ځلا یو بل ته په کنزلو یو بل ته پسکو رد باندې ولاړ وي چې کله ناکله په ټویټر یا په ګڼو نور کلیزر مسایلو کې د افغانستان یا د ټولنې په ځینو ناخوالو په اړه غږیږو ځکه یې پایلې ته نه پرې رسېږو چلته مونږ یو بل ته د اوږدې له مخې ګورو او اوږده داسې یو څه دی چې سړی حقیقت ته نشي رسولی او د حقیقت ته رسېدو لپاره یوه رڼا لاره دغه ده چې ټولې خواوې د یو بل نظریات په سمه توګه واوري او ډېر په سمه توګه یو بل ته ځواب ورکړي خو زمونږ ستاسو ځوابونه زمونږ ستاسو خبرې ډېر ته نه تانو لپیغورونو لکنځل ورکوي چې دا به مخامخ د ټولنې په راتلونکو نسلونو ته هم یو داسې لار هواروي چې که ته غواړي یو چانه میدان وګټي ته باید یا کنځلې ورته وکړي یا بدرد ورته ووایي. په داسې حال کې چې په پرمختللو ټولنو کې که تاسو هلته بحثونه وګورئ د خلکو د یو مسلو په اړه ډېر منطقي یو بل سره غږېږي د یو بل خبره اوري بل خبرې ته غوږ دی خو زمونږ تاسې دغه کلونیز بحثونه بیا هم داسې وي لکه د جګړې اوله کرښه هر کس یا هغه وګړی تر ټولو ډېر ښه میدان ګټلی شي چې تر ټولو ښه سپک رد ویلی شي د بل مقابل شخص څومره سپکې سپورې راباسلی شي او دی څومره رسوا کولی شي بدبختانه چې دا د ټولنې غا اصلي شعور یا غیر سیاسي شعور د پرمختګ مخه هم نسی او ډېر ځله د حقیقت او نه حقیقت یا د رښتیا او درواغ یا د غرض حقیقت د رسیدو لارې پر وړاندې یو ډېر لوی خندم جوړیږي. او زه هیله کوم چې زموږ د ځوان نسل چې دی ډېر ځله یو مسلې په اړه په د حقیقت لزاویو غوري. څو وخت وړاندې ما یو چا سره خبرې کولې، ما ورته وویل چې دغه مسله خو داسې نه ده، د بیا ما ته وویل چې را خو د دښمن هغه دي تبلیغات دي. نو ما ورته وویل چې نو دښمن خو هم چې کله نا کله څه ګوري هغه خو حقیقت وي. دا ما ته وویل چې واله دښمن ډېرې ډېرې مسایل حقیقت وي، خو موږ دا وایو چې دښمن پروپاګنډا ده. نو کله نا کله ځینې اړخونه باید د وهم ونی چې که زما څوک دښمن هم وي یا زما د نظر مخالف هم وي که اوڅه حقیقت وايي هغه حقیقت دی. یو ډېر مشهور مقاله وو، زه به خپله خبره په لنډه کوم، د مارکس یو خبره دغه وایي چې یو غلطه نظریه یو غلطه خبره 2 میلیونه خلک هم ومني چې دا صحیح دی، خو هغه نظریه که په خپل ذات کې غلطه وي هغه به بیا هم غلطه وي. لکه زه په ساده ټکو وایم که څوک وایي چې 2 + 2 = 15 کېږي، دکه 8 میلیارده خلک هم وایي بیا هم دا خبره غلطه ده، ځکه 2 + 2 = 15 نه بلکې 4 کېږي. مننه.
تاسو نه مدنه کور ودان امینه جانې، تاسو راځم تاسو ځوان خبريال هسته یو ټولنیز رسنی هم کاروي، تاسو چې کله د غړول پوسټونه ګورئ لکه څنګه چې ما مخ کې یادونه وکړه او تاسو لري غرزنګ هم ورته اشاره وکړه چې زیاتره دغه بحثونه په ټولنیز رسنیو کې پروقدو باندې ولاړ وي، تاسو ورنه څه زده کوئ او تر اوسه چې دغه بحثونه اتمن تاسو به کتلی وي په څه ډول نظر ورته ویني؟
لکه څنګه چې ما مخکې دونه وکړه، په اوس وخت کې د اکثر ځوانانو مخالفتونه چې دي، کوم چې پخوا په مجلسونو کې سره درلودل او په فزیکی ژوند کې سره لرل، هغه ټول ټولنیز رسنۍ کې راوستل دي. زه خپل له شاوخوا 2 کلونو راهیسې ټولنیز رسنۍ کاروم او ما یادونه وکړه چې ما ډېر څه له ټولنیز رسنۍ زده کړي دي. د پخوا په پرتله باندې اوس په ټولنیز رسنۍ کې داسې څه نشته چې موږ نوي ځوانان ورنسته کې او مثبت اوسي. پخوا به ډېر څه تفسیري کېدلې د لوست ځوانانو د خوانه، ډېر څه تحلیل به کېده، ډېر څه نظریات به یو بل سره تبادله کېدل. خو اوس چې دا زموږ هڅه ډېر لوست ځوانان لیکوالان ژباړنان چې دغه نمونه ورپورې نښتې دي او خلک یې د یو شخصیت په توګه پېژني، هغوی د خپلو مجلسونو مخالفتونه ټولنیز رسنیو ته راوړي دي او داسې لیکنې کوي چې دیو بل پخې وهي، دیو بل پرمختګ ننګوي، دیو بل په پرمختګونو او لاسته راوړنو باندې پسخند وهي، هغه مسخره کوي. نو په اوس وخت کې زه فکر کوم چې د ټولنیزو رسنیو کارېدنه ټوله منفي اړخ ته تللې ده او اوس وخت نوي ځوانان نشي کولای له دې څخه کوي، هغه به منفي اوسي، هغه به یوازې دا اوسي چې مخالفت وکړي او یو بلونه سمي یو بلونه شي منلای او په دې کې به دغه جنجال هم دوام ولري.
امیده جانې، دا چې تاسو وایئ اوس د ټولنیزو رسنیو کارول یو څه منفي اړخ ته تللی دي، نو په داسې یو وخت کې چې اوس یو شتمه پیړۍ د نړۍ د لوري ته روانه ده چې مریخ ته لاړه شي او دلته مستوي ذهانت راغلی ده، هغوی نور هم کارونه اسانه کوي، د ماشین د انسان په څیر به دوی کار کوي دغه ماشین، او یو څه پرمختګونه ټکنالوژۍ کې نور هم شوي دي او کېدای شي دغه پرمختګونه په راتلونکو کلونو کې نړۍ ته کاملا تغییر ورکړي. په دغه سي حالات کې چې په افغانستان کې ځوانان رسنۍ په منفي توګه باندې کاری، تاسو څه وړاندیز لرئ ځوانانو ته؟ غوښه تاسو غږ اوري خې دوی کومه لار وټاکي د چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي خبرې ډېرې دي او نړۍ هم د پرمختګ په حال کې ده، دغه افغان ځوان چې غریبم ده او امکاناتو ته ډېر لاسرسی نه لري، تاسو پیشنهاد ورته څه ده؟
ول خدا چې دوی باید ټولنیز رسنۍ د یو بل پر ضد باندې استعمال نکړي، اختلافونه ونه پالي او تر ډیره پورې دا د اموزشي رسنۍ په توګه باندې وکاري. په اوس وخت کې موږ پوهیږو چې موږ هیواد په کوم لیول کې د چیرته روان دی، یعنی موږ هیواد ډېر وروسته پاتې دی او نورم شاته روان دی. نو په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا دا ده چې موږ لست ځوانان د هغو نویو ځوانانو لپاره په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې د هغوی ښوونځي تړل شوي دي او یا پوهنتونونه بندي، او زموږ دغه ځوانان چې دوی لیسانس لري ماستری لري یا ډاکټرا لري په برخه کې پوها لري، دوی باید له اختلافونو تیر شي او هغه ځوانانو ته یا هغه نجونو ته کار وکړي چې دغه په ټولنیزو باندې دغه مکتبونه باندې دوی باید ټولنیزو رسنیو لري د سی پروګرامونه وړاندې کړي، د سی پروګرامونه جوړ کړي چې دوی ته ګټه ورسیږي، دوی درسونه ته ګټه ورسیږي او څور نه ځکي. نو زه وایم چې ځوانان باید اختلافات سره لري کړي او څنګه کړي او د ټولنې د ثبات او علمي ترقې لپاره کار وکړي.
مدنه مینه جانې کور دی ودان زازه سپرزم تاسې ته راځي چې د خبرو سره ټوله کو ساسې پان باندې د ټولنی زورسنې او کارول د یو ځوان لپاره څومره مهم دی، او کچېری یو ځوان غواړي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې ټولنیز رسنې وکاري، په ځانګړې توګه باندې ټویټر چې اوسې خلک زیاتره د سیاسي موخو لپاره کاروي، ساسې پان باندې څنګه وکاري؟
بېره مننه. ټولنیز رسنې خصوصا د ځوانانو لپاره اوس وخت یوټیوب کې یوټیوب سره شو یوټیوب دا پروګرامونه پکې ځکه ځکه شوی دي چې هغه په کور کې څنګه د پرانستل کیږي، ځان ته سره یو څه مخاط جوړ کړي اوسني ځوانان، حتی خلک اوس وخت د پانتون درسونه په یوټیوب کې سرچ کوي، هغه مسایل چې یعنی د درس په برخه کې ورته ضرورت پیدا کوي هغه ته ډېر جلا جلا بیلابیل پروګرامونه دي چې ترې نه ګټه اخیستلی شي. بل په ټویټر کې هم حتی ما نه ده یو دوست د انګلیسي یو پروګرام په لاره اچولی چې بلاخپل هغې بیا واټساپ ګروپ جوړ کړ او ورته واټساپ ګروپ کې ګڼ شمېر ځوانان ورته راټشوي دي چې یو ټایم دوه دوه درې ټایم یې ورته داخلي دي او په مشخص وخت کې یو ساعت یو نیم ساعت د انګلیسي زده کړې خلکو ورکوي. نو بنان اوس وخت ټولنیزې رسنۍ منفي اړخونه خوري، یوې خواته دې ډېر دي ولې په مثبت اړخونه وي که څوک ترې نه په مثبته توګه کار واخلي او هغه څه چې له ځان سره دوی لري کوم لوست تولید ته له ځان سره لري هغه په یو سم شکل باندې چې خلکو ته وړاندې کوي همداسې لکه دوی چې د نورو له سا معلوماتونه ګټه اخیستلی شي دوی خپل هغه معلومات او هغه شته تجربې تر خلکو رسولی شي. لکه څنګه تېره ورځ چې پښتو ژبې نړیواله ورځ وه نو ما په ګوګل کې د کاروان صاحب یو شعر مې سرچ کړ، هغه شعر په ډېره ښه توګه یو عنوان مې د هغې یو بیت عنوان مې جوړ کړ، مکمل شعر ما ته لاسته راغی. نو مینان ده که چیرې ښه ګټه ترې واخیستلی شي ځوان خصوصا د ځوان نسل لپاره په دې شکل ترې ګټه واخلي نو ژوند کې ډېر ښه بدلونونه رامنځته کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه تاج ولی غورزنګ تم راځو. غورزنګ صاحب که تاسو مرته په پای کې وای محکمې یادونه وکړه چې ټولنیزو رسنیو سره احتیاط کول لازمي دي ځکه چې یو وخت کېدای شي د انسان افکار د تغییر کې او هغه څه شي تاک تیرو کلونو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړې وي کېدای شي پاینده کې ستاله پرغه حتی د منلو وړ نه وي چې تخپل پوسټ کړی وي په داسې یو شرایطو کې چې نړۍ پرمختګ کوي په افغانستان کې د ځوانانو لپاره شرایط محدود دي او بل اړخ ته که موږ وګورو زیاتره رسنۍ لکه څنګه چې ټول ملمنو یادونه وکړه منفي اړخ ته خلک ډیر توجه کوي، په داسې یو شرایطو کې افغان ځوان ته ستاسو لارښوونه څه ده؟
خبره خدا ده چې یو بس باید مونږ کړی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډېر ځله په چې یو څه خپرېږي دا پوښتنه فکر کوم دا باید ځواب شوی وای، ډېر ځله په دې هم شک په کار دی چې دا څومره دقیق دي. زه کله نا کله دغه ټولنیزو رسنیو کې ځینې معلومات راځي په ځانګړي ډول په علومو مسایلو کې ډېر ځله دا دقیق نه وي، یعنی ما څو ورځې وړاندې د یو ډېر داسې مشهور په کس یو څو جملې ولوستې، بیا مې یو چاته وخوري مې دا غلطې دي ول څنګه ملدا د په ذهن کې د ته ورته کس چې دی لکه زه به یو مثال درکړم، ده د شیرشاه سوري پر ځای د امیر شېرعلي خان هغه خدلې وکنه، بیا ما ورته چې دا کس کېدی شي یا به د خپل پوښو یې نه یا به څه مسله وي، نو بیا ما هغه کس ته مشخصا مسیج وکړم ته دغه معلومات خبره کړي مې دا د شیرشاه سوري نه بلکې د امیر شېرعلي خان پورې اړه لري. نو دا کس چې دی اول با سره سره کوي چې نه داسې دی واسي دا کنه، چې بیا ما هغه په یوه ځینې دقیق معلومات ورته ولې کلمه ته شو ولا زما خو دې وسور ته پام کوم زما مطلب دا چې کله ناکله که څنګه غپوس چې په زرګونو خلکو کتل او شیر کړي او تبصره پی کړي نو مارتل چې دام خلق چې څل ولي هغه په دې باندې نه پیږي. نو زما له دې خبرې مطلب دا چې کله ناکله په کومي زور رسنیو کې ډېری مسایل خپرېږي دا ډېر دقیق هم نه وي، ځکه کله ناکله غلط معلومات هم پکې وي چې د غلط معلوماتو لپاره ته بیا کله ناکله اړ کېږي چې خپله مطالعه وکړي. او دغې مطالعې لپاره ډېر ځله ګوګل د باور وړ څه نه دی، ځکه ګوګل کې کله ناکله داسې څومره پیدا کېږي چې هغه ډېر غلط وي، هغه اصلي علومو یا هغه کتابونو کې چې دقت پکې شوی وي. دا خو هغه اړخ دی. بل مثبت اړخونه هم ډېر ځله راثر لري. مثبت اړخونه دغه دي چې ټولنیزو رسنیو نړۍ راسره نږدې کړه، اړیکې راسره نږدې کړې، خلک راسره نږدې کړل، د خلکو د پېژندلو، د خلکو سره د اړیکو جوړولو، د ځینو معلوماتو لاسته وړلو لپاره، د ځینو مسایلو په اړه د پوهېدلو لپاره ډېر ښه وسایل رامنځته کړل. مثلا پخوانیو وختونو کې یوازې یو کس کولی شول چې خبرې وکړي، چې هغه به یو څوک په رسنیو کې و، بیا په راډیو کې و، یا په تلویزیون کې و، یا په یو ورځپاڼه کې و. خو ټولنیزو رسنیو یو داسې انقلاب رامنځته کړ چې د امریکا ولسمشر جو بایډن او دغه راز په افغانستان په یو لرې پرتې سیمه کې یو عادي وګړي ترمنځ دا زمینه برابره کړه چې هغه هم کولی شي په ټویټر او په فیسبوک یو پوسټ وکړي، او دا هم کولی شي یو پوسټ وکړي، چې دا د یوویشتمې پېړۍ یو ډېر لوی انقلاب دی. یو داسې انقلاب دی چې مثبت انقلاب، ځکه ورته ویلی شو چې دواړه خواوې کولی شي خپل نظر په ښه ډول، دواړه خواوې کولی شي خپل نظر وړاندې کړي، خو دا نظر چې بیا څومره ښه دی، څومره ښه نه دی، څومره دته ګټه رسولی شي او څومره ګټه نه شي ورته رسولی، د لپاره په راتلونکي کې څه ډول تمامېدلی شي، دا به یو بل لوی بحث دی چې باید انسان له بلې زاویې بحث دی. چې خو زه به یو ورسې خبر وکړم، هغه دا چې ټولنیزې رسنۍ په هغو ټولنو کې به ډېر لوی اغېزه ولري چې هغو ټولنو دغه سیاسي شعور یې ټولنې ډېر پورته وي او ټولنیز شعور یې پورته وي. دوی دې ټولنو کې هغه سیاسي او ټولنیز منسجموالی پکې وي، ځکه دغه پاشلو ټولنو کې ډېر ځله ټولنیزو رسنیو دې پر ځای چې ګټې ورته رسولی وي ډېر توانونه او زیانونه هم ورته ورسول. همدا ترکیه تاسو وړاندې انتخاباتو اشاره وکړه، د ترکیې دغه مشهور رجب طیب اردوغان سره چې مخامخ ټاکنو کې وکمل، کله چې تار اوغلو دی خبره کړې وه چې ټولنیز رسنۍ هغه څه دي چې ترکیه راسره ویشلې، هم دی خپله د هغه هم دا یادونه وکړه رجب طیب اردوغان چې ټولنیز رسنۍ نه که پام ونه شي ډېر ځله ټولنې راسره ویشي هم، ځکه ټولنیزې رسنۍ په انسانانو باندې مخامخ ډېر لوی اغېز لري. دا که ډېر تمثیلي وي او حقیقي څومره ریښتینی وي دا هم ډېر د بحث وړ دی. مننه.
ډیر زیاته مننه کور مودان له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او خبریالانو تجولی غورسنګ، همدارنګه امینه عزیزی، مرزی حافظی او خبریال میرویس خان ازازینه چې په خبرونه کې مو زما ملتیا وکړه. له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونه ښه چاره.
ساعت